السلام علیکم. نن سه شنبه ده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې 28مه د مازیګر د څلور بجو په دې خبرونه کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي سره د ښځو د لاریونونو پر موضوع ژغېدلې یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې.
موږ په جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو خصوصي زخمي کړي وو که څه مرستې وشي.
نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوری دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جنګ چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 34 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا یو روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یوه ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن تاس خبري اژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه. ویلی دی چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیې د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري اژانس بیلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له درغلي ډک بللې دي. د جرمني پولیس وایي سکه له 2000 نه قانون کډوال یوازې د پولن پر سرحد دغه هیواد ته راوختي. د اروپایي ټولنه وایي د بلاروس رژیم له خپل خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولن له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبې په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دی وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیونه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې کېدون کړي. په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډزې کړي چې په نتیجه کې شپږ تنه شهید ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې قانوني حکومت دی جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړې او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړې.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړې.
طالبانو د لاریون مخاوني ولا موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو. پر خزو یې ډزې وکړې او خبريالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د خزو له ننډی لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو وېره لري ځکه دوی زپی.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو وېره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او دوی سره د شوی تاوتری خالی پاړه پختره وکړه، خو یان دویانو یې جواب را نکړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسي او له خزو سره د تاوتری خالی راپورونه تخپریږي، بلکې لدی وړاندې هم ورته پیښه شوی او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښخ لپاره خبري اعلان هم وهل شوی تکول شوی. د طالبانو د حکومت لپاره راهیسي د لاریونونو اپل شوی او خزو پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غاک پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو انجنونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خزو شمیر چې شلو تنو ته رسیده ټولو په یو وخت دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خزو او انجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خزو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د خزو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خزو په زده کړو او ترخوای په کار بندیز لګولې، خو وايي ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د خزو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر مولا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خبر کړي. هغه فرمان چې منصبانګي په نکاح او خزو ته په میراث ورکولو محدود ده، خو د خزو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر شوزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې شوزو او نجونو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د شوزو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي. د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزي او نجونې او نارینه یا خزي او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نوي مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطی او تروریستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی پتیر حکومت کې هم لدینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکارا بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوي چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوي چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی.
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزې ته کله هم د سیال انسان په سترګ نه کتل کیږي او حالت مو لبد و بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بې ګناه انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی دلته کاغخ بد و هم هڅه باید پدې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وی چې اوسنۍ نظام څه کوي اوسنۍ نظام چیرې روان دی څه غواړي وکي آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی. کچیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوه شي چې
لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا خزې غږ پورته کوي، دلته به بیا خزې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه بغواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درد اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کار، کاري ازادي، انساني ازادۍ، د تحصیل حق، د تعلیم حق. دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بالکل، خزی چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې که دار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه مواصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو ژغ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي. دا په اصل کې دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندیږي څو چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل سي.
زه د ورستۍ او بدلونونو له امله اغیزمنه شویم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نښلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر سر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفي الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته، او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
ما به نن یو دانشجو هیڅ امید نه
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي، او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول سوي یا لغوه سوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه سوي ده. ښاغلي حقانی د یکشنبه په ورځ ناوخته وی خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، ریکادونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خدا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویش دقیقې سوې. ازادي رادیو تغوږی است. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې یا د یوه بنسټ لخوا مرستې وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستې وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنې توکو مرستې ورکړل شوې. یاد مرستې د صبرۍ او یعقوبۍ په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبرۍ او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیرو اړوند 515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ رادیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان راخواستي چې هغه په امارت کې یتیمونه شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمونه شوي دي، دا ټول موجود دي. صبرایو کې مثلا مونږ 200 هغه یتیمون دي یا امارت لرو، او 100 کسان یتیمون دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمدن په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمون دي امارت، او 40 کسان هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بلوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه، او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته سم وزیر یالو لم سونو مې خوښ دی، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرد چې دا د افغانستان کې حکومت یې مون دی دا سو هغه کومار دی.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو، په اردو کې اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سمرستي وشي.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې داده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په عمارت کې خپله دنده جاری ساتله، او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 11 سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي، عمارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي، او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ، ازادي رادیو ډاټ کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. دا خپرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
نن نظر محمد دا ارغنداب لسوالی سره پیغام پیژدم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هغوی اوازه ده چې مکتبونه لا کې د ارغنداب لسوالی کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي او حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسي او کمینارۍ او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسي، او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلانیې کړه؟ او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. تیرانګه بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، ټول سر ګرځون بیرغ. نو هله ارزونه دا چې زما پیغام نشر شي. وسلام. محمد صادق فیروزجان ولا جهود ولسوالی سرخ سید کناس کن تقول محترم ایتون طالبان مشران خدایل و عرضیر کنی مرسی چی در افغانستان ترازیر اخصال در نظارت لانجرا ولی دیکن چی در مرسی پدای شکل یه فلکیری یا دستیری زوری زیوتا یا دستیرو پنامه بانی که مسلمان چی نمسط کری یا مسلمان رایج یا تلیتون کار نکی یا تلیتون شماره رو کسی طرافت دستیرو بانی در مستاب چی در شخال چی رسیری چی غیر آباسی پدای بانی دیر تاکی مطاره نو
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول راتوی دغه سرک په غاړه او تورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوئ؟ څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې نور مطالبو ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له نوریا سنوري نه.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ، لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دو افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړی دی. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورایي وویان فرانس پرس او رویټرس خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک پاتې کېدای شي. د جرمني پولیس وایي سږ کال 11,000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستل سي ازادي راډیو دات کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دو او نيزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي.
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې لورزشي کلپونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلپونو لیدنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس له کلپونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي. د بدني روزنی او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکو کې به هم د ورزشي کلپونو د فعالیت او جوازونو د څیړلو لړۍ دوام وکړي، خو په خبر پاڼه کې د کومو اصولو په اړه چې ویل شوي باید مراعات شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالۍ چې د شپږ 50 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. سالی محمد محمدی وکړی شول د دغو سیالیو اتلولی وګټي، او رئیس خان سنزی، علی احمد یوسفی او نوید نادری په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم ځایونه خپل کړل. د دغو سیالیو د ترسره کېدو هدف د سنوکر ورزش وړیده او د ورزشکارانو هڅول بلل شوی. او د فوټبال په اروپایي کلبونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په دوام دغه ویروس د بارسلونا کلب ته هم رسید. د بارسلونا کلب خبر ورکړی چې دغه کلب د دوو پیژندل شویو لوبغاړو کلیمنت لینګا او دینی آلوس د کورونا ویروس ټیسټ مثبت ختلی دی. کلمنت او دنی د بارسلونا لوبډلې په دفاع لیکه کې لوبه کوي. بارسلونا کلب ویلي چې د غدول لوبغاړي به تر رغېدو او د کرنتین تر ټاکلې نیټې په ورزشي فعالیتونو کې نه راڅرګندېږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو، چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای. اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو د ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی. که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمیر میرمنې له لیک لوست څخه لری پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله می اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي نو مېرمن نشي کولای شي په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بل کوم مشکل وي هغه رفع کی څنګه پالنه چې لوست مېرمن کولای شي هغه سینا لوست مېرمن نشي کولای او بل خپل اولاد ته ان کومو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خه او درست شکل سره روزل شي که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای همدغه سي د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي او که چېرته مور نالوستې وي نو باید دا شی نشي کولی په هغه صورت کې چې مېرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي او هغه مېرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل مېرمن له قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خوایا پوهیږي چې د مېرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په همدې اکلمو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده دی دا غی خپل پوهه دا غی د پاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورسته او څلوېختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده مېرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی ډېر کم معاش لري هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه مېرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندې کیږي که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی هم د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی خپله کوم مشکلات لري بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعی ښه نه وي هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي په تعلیم مې نه یې کړي صفات نه کړي دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي بیا نارینه هغې ته متوجه کیږي نه نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور څوک دی هغه نه خبر نه نو دلته خزه چې بي سواد دی دلته بل مشکل پیدا کیږي چې هغه پلار هم کم نه خوري او دلته مور هم نه پويږي نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختی اخته کیږي نو په یو بي سواد ټولنه رامست کیږي بي سواد ټولنه هغه ملک ته څه فائدہ ورسي خلکو ته څه فائدہ ورسي نور ته چې ځان ته نشي رسول نو نور ته څه ورسي
په دې ورسته کې چې کله طالبان وخت رسیدلی دي نو لشپګم نه پورته جنی پاک سره چې په ډیر ولایتو کې نه پرې دي چې خوانځي ته دوی لاړی سي لشپګم نه ورسته جنی په کور دي دا به څومره بعد اثر ولري د جنو په زده کړه باندې
ډیر افسوس زایده د خوښینه زایده چې هغه جنکی چې مثلا د شپګم نه ورسته دوی په کورو ناشتي اول خو زهنی رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي طالبان دا وایي چې موږ زبینه برابرو بیا د جنونو ته د درس اجازه ورکو خو واځي موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د جنونو مکتبونه دي ټول هغه کې معلمان هم خزینه دي البته الکان شریک یا ګډ درس نه لري نو په دې لحاظ البته حکومت دغه نه پاتې کیږي
تاسو کورنۍ یو ته او حکومت څه وړاندیز لري چې دوی دې ان جنو د زده کړې په برخه کې څومره هڅه وکړي ترڅو یو انجلۍ به سواد نه یو پروتونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه به برخه ونوسی
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤل ده او هم دولت عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سنه مخ کې د دقیق خبرې باید متوجي وسی چې دوی ته اول د هر سنه مهم دا شی ضرورت دی
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري هر کورنۍ مکلف او مجبور ده چې خپل بچان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او کنه باید دوی د کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي کوموري کپلاري چې کم از کم هغه تلافي خود د زایشه وخت خو شي کنه یعنی متوجه ورته شي به تفاوت باید پاتې نشي چې بیغمه په کور کې کینی د کور کارونه وکړي
خ پرونه کې روخانه شوه چې علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مبې برخه کوي موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا خوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ د واتس اپ شمیره ده 00 422 11 40 شپږ سوه یو تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم هيله د ټول روغ جوړ خوشاله وي به هم خوشاله يم چې د وی ونی پتیرې دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی دوستانو دا ونی د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي بس کرا سره محترم عبدالقادر افغان د البته د افغانستان یو تن د حقوق په هانو څخه افغان صاحب لمړی پښتنه د څه چې البته کله چې په خره مایسته کیږي او یو کس ته پک zarar رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده کدا جرحي او که حقوقي هر شي چرته چا زمکه یا حادثه یا پیخه رات څرګند شوی ده په موږ محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دي جرمی جنای جرمی واقعات پولیس او جنای جرمونو شوبو ته ځي الته باید دریزه وشي ولسوالۍ او د موږ مربوطه اداراتو که حقوقي اړخ لري بیا حقوق ته ځي مستقیما بیا د څارنوالۍ ته ځي او د څارنوالۍ نه بیا محکمې ته ځي فیصله چې د محکمه پریکړه کوي هم د حقوقي مسایل چې حقوق ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي او دا رسمي پړاو ده او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاکته بنی پریکلو کی پدې کې حد اقل دراتلون کې لپاره د تربګنی او تکلیف او دښمنی نه پاتې کیږي. و یغه ما مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پرېکړه نهایي شي.
مننه کوو افغان صاحب. رابه شو د دعوا د راپیل په مرحلو به خبرې وکړو. چا یا کله چې یو پېښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، دفتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا که داس مراحل لري، یعنی په کوم مرحله په مرحله دعوا باید راپیل شي او مخته لاړ شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي او هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي یا د حوزې ماموریت ده یا د سمت ماموریت ده، هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهدو دا شیان ټول سره راټولي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي، کریمینل تخنیکو دا مسائل څېړي، که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي یا ترافیکي حادثات یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځای نه شروع کیږي او د دې ځای نه چې خبره ختمه شوله بعد هغه څارنوالۍ او محکمې ته تزي دا یې پړاو ده. د همغه ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پېښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی بیا دغه دعوا نه رسمي کوي یا قانوني کوي، نه وایي چې زه خپله باید د دغه یعنی د دغه ستونزې یا د دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپله په انتقام په لټه کې وي او دا نه رسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه دعوا نه رسمي کوي، د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي، د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه مونږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارع خلاف هم دي، خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنۍ زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې همدغسې تکرارېږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني اداراتو ته باید دغه وکړي، که چېرې هغوی دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي. او که دی خپله په دې کې داخل شو، نو دا معنا ده چې د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه، چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمنۍ په میراث پرېښی ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نو برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمو نه، د جومات او مسجد او د مرکو نه په هره برخه کې باید استفاده وشي، چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني ادارات ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پېښه ورته پېښېږي او دوی متضرر کېږي، دوی ډېره وخته دغه دعوا پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوا رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږه یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقصه او خرابه کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم، نو هغه مظلومت منل هم دا دغه ده. دی باید حتماً مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وینه کړل د خل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زغمل جرم ده او نه دانا چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا به مغسې بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سی مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار کار نه ده، حقوق لحاظ هم کنه ده او شرعن هم دا کار کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارومرو باید مراجعه وکړل شي ای هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوي وشي، پرته لدی بیا ناشونه کیږي.
افغان صاحب، ځینې وخت په کلو باندې خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې منځ ته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي، دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي پرته له دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوا قانوني کې. دلته ساس نظر څه ده چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دغه دعوا حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده، خو که قانون او شریعت کې د خپل لاندې کېږي نه او د ولس په خیر باندې تمامېږي او ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نیسي، دا ښه کار ده. اما بهتره ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو، قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان شي په یوه کلي کې، به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي. اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی، نو بهتره ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د دې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، آخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پریکړه باید وشي. که چا په محکمې په پریکړه باندې قناعت نه کوي، باید بیرته تجدید نظر وغواړي او دا موضوع باید پای ته پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته، مطمئنه، آرامه، عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی. او دا چې مطمئن او باثبات او عادلانه ټولنه نه وینو، ژوند کول بیا د سوال لاندې دي، په تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي، او موږ به نسلونه هم دغسې په خوارۍ او ضلالت کې ژوند کوو. نو حتمان باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي، قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پریکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو، تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واورېدی. نو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لای لاس پرو علامه ماش.
پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زی مستانہ